21 12 41 38
په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورئ چې افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور نیمګړی بولي. اووش کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو، خو اوس نه جای ساپۍ ته به غوږ سو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسله وال وژل شوي. افغان حکومت د ملکي مرګ ژوب لپاره د یوناما راپور نیمګړی بولي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2450 شوی چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 18 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوی دی. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر راپور یو ارخیز بللای، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکی تلفاتو مسؤل و. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې دړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 15 داعشي وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نن د سلواغي یا دلویش پګوښتمه نیټه له افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د پوزیز واکونو د وټلو وښتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییز اورګانونو خپلواکه اداره هم وایي چې ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستان د سرو پوزیانو د وټلو کلیزه په پرتمین غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د دغه سازمان سرمنشي لامبر توزاینر پرون ویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لیږدولې او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. نوموړي د مونشن امنیتي کنفرانس پسند کی ازادي رادیو ته په یو مرکه کې ویل ور بند هغه سي چې تمه کې د نړیایتيږي.
لبده مرغه لا هم فعال شخړه روانه ده. ور بند هغه سي چې مختمه درلوده نه مراتي. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقه پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیکدول شوې. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځنګړي توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتي کانفرنس کې روسیې پر کیف او لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې اورته د لمن وهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمی خلاف نږدې دوه کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې د 2016 میلادي کال له اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ل خپل روسیال ولادمیر پوتین څخه غوښتنه دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې پوزیشن د بمباریو په بندولو سره یو رغندرول ولوبوي. سپینمانی وای اوباما لو پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبري وکړه. د راپورونو لمخې پوتین اوباما ته ویلي چې اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابله لپاره د امریکا او روسیې د پوزي چارواکو ترمنځ نږدې همکاري ته اړتیا شته. کرملین په یو بیان کې وایي چې پوتین همدارنګه هیڅ هیله سرګند کړه چې اوکرایني چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت د مینسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ورم ورځ ویل مسکو له اوکراین څخه د روسیې سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د مینسک له موافقې سره سم د خپل مکلفیتونو په ترسره کولو پاتې راغلی. د امریکا جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین ویلی دی کېدای شي هغه لستنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا مانوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلی دی غواړي د هغه پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې ګرویګنې وکړي. مکین ویل کچیر د اوباما اداره د مارچ تر اول نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نکړي، دای بعد دغو کسانو د هزارولو اقدام وکړي. مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې وویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا مانوګان تیره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د غزمو د دوه کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. امریکایي چارواکي وایي دغه کسان په لارښود نقشه کې د غلطۍ له کبله د ایران اوبو ته داخل شوي وو. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په دې باب خبرې وکړې، دغه امریکایان په بله ورځ خوشی شول. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا میرته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قاطع په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه دې ډلې ته د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې په دې حملو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ډلې دوه جنګیالي وژل شوي دي. پرون له دې مخکې فرانسې هم له انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کردانو پر اهدافو حملې بندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربند له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجه او ته دقیقې سوې. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې پاړه د یو نامه ورستۍ راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې شمیره زیاته وایي.
وشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتي.
د دې زرمونه وحشتونه وکول بندر له سوه وش به تم کال وشپګیشتم د دلو باندې باخمات او سرمات هو وتل.
د کندوز لپاره نیوی ټاکل سوی والی خپل سر وسلوالو ته خبرداري ورکړ. په فرای کې خلک شکایت کوي چې د موټرو د درولو لپاره مناسب ځایونه نه لري.
دا ښه خوان کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه پارکینګ وسی او ځای وسی.
نور راپورونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکی افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوی. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې څلور د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوی دی. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د هیواد په 14 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپور نه چمتو کړی دی. موږ تیر کال په 14 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدنه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثر د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بنان په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکی وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یوه استول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکی تلفاتو مسؤول وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوی تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دی هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلي او د نتیجې ته رسیدلي دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عام وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
عمر دل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندوز لپاره نوی ټاکل سوی ولی خپل سره وسلولو ته خبرداري ورکړ چې له خپل سره یو څخه دی ډډ وکړي. اسدالله عمر خیل ژمنه وکړه چې کندوز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاس ته ورنسي. دا په اصل کې ده چې وسلول اوس هم د کندوز پر ځینو برخو کنټرول لري. اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلی.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکي درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسدالله عمرخیل دیوالی پتوګه معرفي شو. اسدالله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قماندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس وو. د نموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت پر اوستو کې ګټلې ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت براولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤولو وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1815 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافی اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یو 180 قطعه هم ځای پر ځای شوی او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
دښمن د خلکو ترمنځ ویره خپروي چې ګواکې کندوز سقوط کوي، خو څوک چې د کندوز د سقوط خوبونه ویني خپل خوب دې د آمو سیند ته ووایي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې کندوز سقوط نه کوي. بلې خواته په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري وویل چې دوی امنیتي ځواکونه د دې ولایت په مهمو سیمو کې ځای پر ځای کړي او په نږدې ورځو کې به د طالبانو پر وړاندې تصفیوي عملیات هم پیل کړي. یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولی، خو موږ هغه وخت کولی شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندوز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فبروري 14مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دغه ورځ ولمانځله. تفصیل د نجی صاحب په راپور کې چې د فرخوندې په یاد لیوې جوړې سوې سندرې پیلېږي.
د وژل شوي فرخوندې په یاد جوړه شوې سندره د ښځو په اړه د جوړې شوې ناستې د ګډون کوونکو وښکې وبهولې. په افغانستان کې سږ کال د فبروري له 14مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاسون له نړیوالې ورځې سره برابره د فرخوندې ته عدالت ټولو لپاره تر شوا لاندې ونمانځل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو له حقونو د دفاع یو شمېر ادارو د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې قضایي ارګانونو له لورې د فرخوندې قضیې ته نه رسیدګي یو شمېر پوښتنې راپیدا کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې دغه وزارت د تاوتریخوالي قضیو لکه د فرخوندې، رخشانی، ریزګل او یو شمېر نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره یوه څېړنیزه اداره جوړوي.
د فرخوندې له تاریخي تراژیدۍ څخه نږدې یو کال تیریږي، خو اړوندې امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونه ونه توانېدل چې په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. د ښځو چارو وزارت ژمنه کوي چې یو تحقیقاتي مرکز دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره جوړ کړي. له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې تر څو د ښځو په برخه کې هر څومره ژر چې امکان ولري خپلې ژمنې عملي کړي.
د بلې خوا د فرخوندې د وژنې د قضیې مدافع وکیلان د دې دوسیې په برخه کې پریکړې غیر عادلانه ګڼي. سلطانه خاک نژاد یوه له دغو وکیلانو څخه ده چې وایي د دې دوسیې د څېړلو پر مهال په اکثرو مواردو کې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سترې محکمې په غونډو کې ګډون وکړي.
ستری محکمې د فرخوندې په دوسیه کې د عدالت د تضمین ژمنې کولې، خو عملا د دوسیې د څېړلو قانوني وخت نقص او دا دوسیه یې سرنوالۍ ته ولېږله. سره له دې چې موږ وکیلانو ټینګار کوو چې جلسې زموږ په حضور کې ترسره شي، خو هغه هم ونه شول.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. له دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو په ځانګړې توګه د فرخوندې د قضیې لپاره د عدالت غږ اوچتول اوس هم دوام لري او یاد بنسټ په دې وروستیو کې تصمیم نیولی شي د قضیه په نړیواله کچه تعقیب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی نیکمل په خپل پیغام کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه په تیرو 14 کلونو کې ټوله قرباني ملکیانو ورکړې ده. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلي د برېښنا د نشټوالي ستونزه په هلمند کې هم له کلونو راهیسې جدي مسأله ده. اوبه پیمانه لرو، خو د برېښنا د توربینونو فعالولو ته دې پام وسي. سمیولا بارکزی لټول ځوانانو غوښتنه کړي چې زده کړې ته لومړیتوب ورکړي. اوریدونکو په خپل بل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړي چې د ډیورنډ کرښې پر برخلیک دی له پاکستان سره واضح او جدي خبرې وکړي. حمید الله وطنوال غوښتنه کړي چې په اوروزګان ولایت کې دی پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز لیرې سي. حق پرست لیکلي د داخلي اختلافاتو له کبله په هلمند کې روان عملیات له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. سردار ولی سیرت بیا اندیښنه ښولې چې د هلمند نه امنی شای نور ولایتونو ته لمن وغځوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي خلک سوله غواړي هغه که په هر قیمت راځي. ظهور الله خوږیاڼي لیکلي د کندهار د معروف ولسوالۍ سړکونه دي جوړ سي چې د لس دقیقو لار خلک په یوه ساعت وهي. او عبدالنصیب لیکلي چې د هرات د پخواني والي سید فضل الله وحیدي د خوشي کېدو لپاره د افغان دولت خپلې هڅې ګړندۍ کړې.
دا وستا سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي رادیو د خبرونه ترې ولوسو بجو دوام کوي. د کابل شروالي هغه پروګرام د خلکو له جدي عکس العمل سره مخامخ شو چې د بی پلانه دنګو ودانیو دورانولو لپاره یې پیل کړی دی. کابل شروالي ویلي د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود له پریکړې سره سم غواړي بی پلانه لوړ پوړي ودانۍ ونړوي، خو خلک وایي چې کابل شروالي په دې کار سره غواړي ځان ته امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د ابراهیم صفی پراپور کې.
د کابل ښاروالۍ د یکشنبې په ورځ د خپل سرو او بې پلانه ودانیو د نړولو کار د ښار له لومړۍ ناحیې پیل کړ، خو د ښاروالۍ دغه کار د عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. د کابل ښاروالۍ د ساختماني برخې د کنټرول رئیس محمد سرور خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام د جمهوري ریاست له هدایت نه وروسته پیل شوی او تطبیق به شي. د خبریالانو ته وویل د هستوګنې په سیمه کې له جواز او پلان پرته د سوداګریزو ودانیو جوړول هغه څه دي چې ښاروالۍ اندېښمنه کړې او ورانولو ته یې اقدام کړی دی.
ګر چې تعدادي ساختمانو کم نیست شو،
که څه هم چې په ښار کې دا ډول ودانۍ کمې نه دي، ډېرې آبادې شوي. خلکو خپل کورونه او حویلۍ په سوداګریزو هستوګنځایونو بدلې کړې چې د ګاونډیانو شرعي ستر ګواښي. د لمر مخه یې ورته نیولې ده. په خپل منځ کې جنجالونه را پیدا شوي دي. زه هیله من یم چې په دې پیل سره دغه ستونزې هوارې شي.
ښاغلی سرور وایي په کابل ښار کې د سلو نه 15 یا 10 فیصد هستوګنځایونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې امر وکړ چې له دې وروسته دې ټول خپل سری جوړ شوي کورونه ونړول شي. خاروالۍ د دغه پروګرام په لومړۍ ورځ غوښتل د لومړۍ ناحیې اړوند د منډوي په سیمه کې یو نوی جوړیدونکي لوړ پوړي ودانۍ ونړوي، خو د اوسیدونکو او دوکاندارانو له سخت غبرګون سره مخ شول. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي چې د دوی د ودانیو کارونه د ولسمشر د حکم په اساس جوړ او په کار پیل کړی چې هیڅوک نشي کولی د دوی د کار د ځنډ لامل وګرځي. دوه تنه دوکانداران چې د هغوی د ودانیو کار روان دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کومونږ راغلي دوی د پیسو یا هم دلته د ځان شریکولو لپاره دا کار کوي. دا خبره مونږ ته مرګ ده. موږ وژني د لس لکو ډالرو مالونه مې وراخیستې و. باور وکړه کې چې هم له موږ سره د وی روپۍ مرسته وکړه. په لکونه کورنۍ اوس هم یوه مړۍ ډوډۍ نه لري. کله چې دې ځای وراخیستې و دوی چیرته و؟ دوی کار نه کوي. زموږ ټول کارخانې ده. مکتوب لرم درې ځایه مکتوب راکړی خپله ولسمشر پرې لاسلیک کړی.
دغه دوکانداران خبرداری ورکوي چې د دوی د ودانیو د ورانولو سره به دوی هم وژل کیږي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې دغه ودانۍ کابل ښاروالۍ وران کړي. د خلکو له عکس العمل وروسته د کابل ښاروالۍ خبریالانو ته په ډاګه نکړه چې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو ورانول به دوام پیدا کړي او کنه. خو هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په دغه سیمه کې وو وایي چې دوی دې ته چمتو دي تر څو د هغه غیر پلاني ودانیو مخه ونیسي چې په خپل سری ډول جوړیږي. د کابل د لومړی حوزې امیر سمنوال ګلرحیم صافی په دې اړه رسنیو ته وویل
د نقشې د ویزه کولو دا کار دوی دی، د پولیسو نه دی. موږ خپل مشخص لایې وظایف لرو. کدی اوس هم تقاضا وکړي چې تخریبې زه آماده یم چې پرسونل امنیتي دې تدابیر ونیسي.
دا په داس حال کې ده چې د کابل ښار په زیات شمیر سیمو کې په غیر قانوني ډول ودانۍ جوړې شوي او ویل کیږي چې تر ډیره د دغه ودانیو ځایونه غصب شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچار.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې جنگي جرایم زیات سوي دي. ځینې چرواکي علت مصلحتونه ګڼي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په بلخ کې د جنایي جرایمو د سطح لوړېدو د دې ولایت امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادت وایي چې نسبت تیر کال ته د روان لمریز کال په ترڅ کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شوې ده او مزار شریف کې قتلونه د موټرو غلاوې او د مهدي زورواکو لخوا بج اخیستنه هم زیاته شوې ده. ښاغلي سادت په مزار شریف کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په تازهګۍ سره یې د نقلي وسایطو اووه تنه سارقین نیولي چې د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي.
سارقین وسایط نقلي بوده در اینجا
د موټر تښتونکو یوه ډله چې نقلي وسایط غلا کول ونیول شول. پنځه تنه یې په بلخ کې او دوه تنه نور یې زموږ د راپورونو پر اساس کابل کې نیول شوي چې دا کسان د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي. سید کمال سادت وایي چې یادو کسانو په وروستیو څو میاشتو کې یولس نقلي وسایط غلا کړي او بیا یې په جعلي اسنادونو پر خلکو پلورلي دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم د جنایي جرایمو د سطحې له لوړېدو شکایت کوي او وایي چې نسبت پخوا ته قتلونه او غلاوې هم زیاتې شوي دي چې امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی یې په اړه وایي
افزون شده رئیس سرخط نتنه
غلا قاتون او انسان تختون په بلخ ولایت کې زیاته شوې دي. امنیتي چارواکي ورته پام نه لري. که یاد موضوع ته پام ونی شي نو امنیت به نور هم خراب شي. د بلخ امنیه قمندان د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو مسله وسلوالو مخالفینو ته مربوط بولي او وایي چې د طالب وسلوالو لخوا د ماین په چاودنو ډېری ملکي وګړو ته تلفات اوړي.
قتلوی کې فامیلی هسته
ځینې قتلونه فامیلي اړخ لري او همدارنګه د طالب وسلوالو لخوا د ماینونو ځای پر ځای کول هم زیات شوي دي. د دې جرایمو تر شا د طالب وسلوالو لاس دی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري او خلک هم د دوی په ضد دي. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولاک چمتال دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي د جنایي جرایمو د سطحې د لوړوالي تر څنګ د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوالو د نفوذ له زیاتوالي هم شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
عمردل چې په بلخ ولایت کې جرایم زیات سوي دي. د فراه شریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشټون له کبله شکایتونه لري. دوی وایي چې په ټول ښار کې د موټرو درولو د پر یو پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټرونه پکښې ودروي او له دې کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت د ښار اوسیدونکي وایي چې د موټرانو لپاره د پارکینګونو د نشتون له امله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول ښار کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د ښار ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېرې ستونزې یې زېږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په ښار کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په ښار کې بد اغېزه کړې او که پارکینګونه جوړ نه شي نو دوی په ښار کې نه شي اوسېدلی.
خوان کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه یو پارکینګ وسی یو ځای وسی چې دا رفتمه د خلکو د ادلار خلاص وسی به تر به دغه د سہولت د خلکو د پاره وي چې دلار ورته خلاص.
ما یو جا جوړ کړم موټر او سیکل او یو جا ما بس کنه پیاده روی هم جا نیست ما بس کنه این مردم نمیزغد
داخل شهر یک پارکینگ های جور کنه که مردم بتونه موتر آخر بتر پارکینگ ها استاد کنه.
در بلی خواه در فراه ولایت ترافیک مدیر محمد آصف سپه وای دوی چو وار در پارکینگون در جلول لپا در شروالی ریاست تا پیشنهادون ور کردی خطروه سپه دیار عملی اقدام نده شوی. در ترافیک مدیر زیاده ویش در پارکینگون شدن دوی هم در گرنستون سر مخامخ کردی او در ترافیک شاری نظمی لمنز وڑی ده.
ما چو مراتبی پیشنهادون مقام ولایت تا کردی دی پلا شخصا خپل زد لرم رئیس شروالیس کتل لرم دنزدیم چو بار لیدلی در پارکینگون پارکینګ په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده. پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړې ده چې ان شاء الله په د نږدې وخت کې به پارکینګونه موږ آماده کړو ستاسو په درس کې به درکړو. څو موږ وکولای شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنی ولاړ دي دوه طرفه رښتیا هم چې د واقعیت هم زیات کیږي.
د فراه په ښار کې دوکانونه او مارکیټونه د شاهي نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري چې دا د شاهي نظم په برخه کې یو لوی ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ښار کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
تر شنه آسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تا تر شنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ د شنبه پر ورځ د ماپښین له درویو د مازیګر تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه اوریدلی سئ. تاسې ازادي راډیو ته ورسئ چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو وروسته اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په دې خپرونې کې دا راپور هم اوري چې 20 کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه ځانګړی راپور درته لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي سپین اوري.
نن د سلوغي یا دلوي شپږ ویشتمه نیټه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په راتلونکو څو شېبو کې په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. اجرائیه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چارواکي په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې پوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغند رول ولوبوي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دی کېدی شي هغه لستنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره د نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل د دیو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. تفریحي پروګرام د ګوړې اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدان خو ترغه مخ کې یو تفصیلی رپورت لرو. سش کال د دلوي شپږ ویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي او اوسني روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې په دې اړه افغان ولسمشر وینا هم وکړي. په افغانستان کې ځینې پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو دراتګ او بیرته سندلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمان په خپل راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جری په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلی. تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر روز کې افتاب طلوع میکرد اینا 20 میلیون ډالر د
هر ورځ بچل مر راوخته دوی بشل میلیون ډالر افغانستان ته ورکول مهرول نه شوي کولای. اوس نو څه تړتیا لري چې برت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. دا باید د هغه زاید چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه محل چې ونه شوي کولای اوس بیخی نشي کولای او اوس چې کوم نیم بند حالت تر لاسه کړي دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د امغږی ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمیر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار د چپخواني ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار ونه ګرځي. د دغه ډلې غړی محمد رحیم جامی
باید
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې منګ د دوی درې کسان وژلې، نورې ملټوي. مور مې نالوستي وه، لیکي چاته ورکړې و چې ورته ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره زوف کړې و.
د دې شان پلس ګنه نور افغانان هم خی ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوی وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکارې ارغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 15 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چار یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2 15 ځلو ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي، او هدف هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو او ډیر زحمت پکې وایست.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وایي کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غلط فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. کڅه هم په ښکارا ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ پاړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسی چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا په وزیم راستي شوی وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه په واقع نه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه. لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغان لوبغاړو د لاسترولونو په اړه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې کړی دي درته جزئیات درکو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره هم مرکه درته خبره کړو خو په سر کې راپور ترازو افغان لوبغاړو په جنوبي اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسترولونې کړی دي د جنوبي اسیا په 12م دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لزګونو نقره او برونزو میډلونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو میډالونه هم په غاړه کړل په دې اړه په مکړی یو راپور ته د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبي اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبي وکړي او ځینې اتلولې هم په افغان ولسته په برخه کړي د تکواندو په برخه کې د سرو زرو 15 میډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو میډال هم د وشو یو اتل وګټه د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام ربانی ربانی ازادي رډو ته ویل چې افغان لوبغاړو وکولای شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو میډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بوده پنج مډال طلا هم در تکواندو کې جمعاً
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو میډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې 15 میډالونه وګټل چې جمعاً مو شپږ د سرو زرو مهمه میډالونه خپل کړل په مجموعي توګه شاوخوا 162 لوبغاړو او 30 روزونکو په دې سیالیو کې برخه خسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتې او ښې لوبې وکړي خیر الله لالزاد د وشو د سرو زرو میډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ روح الله نیکپا محمود حیدری محسن رضایی شریف مرادی او سمیا غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل د دوی ترڅنګ څو نور لوبغاړو هم سخت خواري وکړي او په فائنل یا سیمی فائنل کې لوبي وبایللې چې ورسره یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو میډالونه وګټل د جنوبي اسیا سیالۍ د هند په کوربتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا په سلو کې د سرو زرو میډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس خاغلی ربانی ویل افغان لوبغاړي کته هم خچم تو خو کستونز نوې موجوده تر دې به هم افغان ټیم ډیر مخکې تللی وو
اگر نیمه مونیته وجود نمې داشته
چې تر دې هم مونیتونه نوې موجود او د تیر لوبو نتر اوسه پورې افغان حکومت په پاملرنه کړی وای نه یوازې تکواندو بلکې نور لوبو کې به هم مونږ اوس زیات میډالونه ګټلې وای خو بیا هم زهیل امن يم چې دا اوسنۍ اتلولې وکولې شي د مخامات په هم جلب کړي او وکولې شي د لوبغاړو د سیالیو لپاره زمينه برابر کړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې د شاوخوا 15 ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډیرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کاوه د اولمپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو و مردل چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پاموړ لاسترولنې کړې دي اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره مو د افغانستان د نولس کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې دا مرکه الیاس صالح له خغلی ستانگزی سره کړې
د موږ د نولس کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف د موږ توقعات رنه لوړول خو کرکټ ته سړی کې نصیب ویلې متاسفانه موږ په لومړی راوند کې خپل دوه مهمې سیالۍ سریلانکا او پاکستان خلاف وبایللې سیاره د دې لامل چې موږ دویم راوند ته پاتې شولو او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنمنت کې باید موږ حصہ اخیستې وای چې خوشبختانه په غو کې موږ د نیوزیلند هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجی هیواد ته شکست ورکړ او هغه ټرافي موږ خپل کړه سیاره په دې په نامه د پلیټ چمپیونشپ په نامه یادېږي او د قهرمانان د افغانستان د میری نولس کلن لوبډالا سره زړه په لومړی ځل موږ دا ټرافي وګټله
څنګه چې تاسو د سریلانکا او پاکستان سیالوي خبرې وکړه اولې افغان ټیم نسو کولای چې لکه د لومړی سیالو یا اصلي سیالو وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل
چونکه لوبه ته سړی وګوري د موږ بلرانو ډېر ښه توپ چاونه کړي ولا خو متاسفانه د موږ بیټسمنان خو نظر یې دل او خبرټینګ یو نه کوي پاکستان په خلاف یې 33 منډي وکړه همدارنګ د سریلانکا خلاف یې 130 منډي وسی هغه پوره نه شو کړل اندې دا معنی را سیم غا ټوپ وهون کې یا بیټسمنان سره صحیح نه ځلېدل په کوم پلان سره ورکړ تا او هغه عملی نه شو کړل
څنګه یې سپ بده ټولنیز رسنیو کې راغلي چې تکړه لوبغاړي چې اصلي لوبغاړي و د دې ټیم په دې سفر کې نو او د دې په ځای کوم بل لوبغاړي تلی او همدې لپاره وایي دوی د نظریات خلکو او د زین لوبغاړو همدا نظریات دي چې وایي الا تم دا اوسو چې دوی گیم
ګوره د څه ده په هیڅ اجرایی رئیس دا اداوی دی خلکو بالکل کاملا را دا وما کوم لوبغاړی سی دی لوبې ته لاره پیدا کړی والا او هغوی سلیکټ شوی ول په هغه کې د کوچ او د سلیکشن کمیټې او همدارنګه یو خارجي کوچ چې منوج پر بار کړو د هغه پکې عمده رول و او هغه لوبغاړی دی چې سلیکټ شوی سی کوم ښه کارکردګي وکړه کوم لوبې سی په لاره اچول شوی د افغانستان د کرکټ بورډ له طرف نه دوی ته چې هغه یو درې ملکي سیریز و سی په هندستان کې په کلکته کې برگزار شو سی په هغه کې بنګلادیش او هندستان او افغانستان حصه درلودله همدارنګه د زیمبابوې د 19 کلنو لوبډلې خلاف یې څلور یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړلې همدارنګه شپږ نورې سیالۍ د هندستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالۍ د نیپال په خلاف وکړلې یعنې ټوټل تقریبا دوی تر نږدې 20 سیالۍ وکړلې او د 20 سیالیو کې څه کومو لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله هغه څه د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی ځکه چې همدا ټیم ده چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي ملي ټیمو ته ځي الف ټیم ته ځي ستاسو پلان څه ده په دې ټیم
که زه درته وایم په نړۍ کې یو برجسته او غوره داخلي کرکټ سټراکچر موږ لرو دا به د افغانستان د کرکټ بورډ د پرمختیايي دلګي څخه لوبغاړي به وي او دوی به موږ سره په آینده 3 کلو کې به دوی د ته جوګه کوو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نمائندګي وکړي او دوی به د افغانستان په داخلي سیالۍ او الف لوبډلې او د 20 کلنو په لوبډلې کې به دوی سره په شاهکاري او شایستګۍ خلک تر څو منتخب کوننده لوبډلګي متاثره کړي او دوی ته سره په ملي لوبډلې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو زیاتینو السلام. اوس بارته د تلولو لپاره زیاتینو دی وا ټول واړه او غټ مخزونه په کار لویدلې دي. زیاتینو چې آسان او ارزان لارې پیدا کړي ځکه د ایران، ترکیه او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او هم مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلې. وګورو چې زیاتینو تب ته کارات کوي او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لمړی لیک بخت او ګل بخت را لیږلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاتره خپل بخت مخړولی دی.
د بخت او ګل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم پدې شوم چې بخت او ګل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت او ګل بخت وایي چې په څه خواري او مصرفونو مې په هنځای ووایه او بیا مې په څه خواري او مصرفونو په بهر کې ماسټری وکړه خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټری اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوسټ مقرریږم.
د لیوان تو فکر
هغه وایي چې د ماسټری اخیستلو لپاره بهر تلم نو د یو مکتب هم صنفي مې چې له درملمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و راته ویل چې لیونۍ کېږه ما ماسټری ته مزه رضا زه به د مامور سره ونیسم بیا به د دې ارمانم کوي اوس یې هغه دی رښتیا هم ارمان کوم.
چه دا څه ده بخت او ګل بخته لومړی خو دې نوم او تخلص بدل کړه که بدبخت کېدې نو ډېر به ښه درسره ښکاره شي خو پام دې وي چې کدو کې نه دی ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوي ښه درسره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک بیروتې را لېږلی دی او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه کړی دي؟
وقی صاحب هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په 10 افغانۍ او زغالي منقل مې خوشي ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بې غمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هېڅ شي مې اعتبار نشته او برق خو یې بیا هېڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بلا لرې ملکونو نه راتېر شوی دی. اوس ووایه چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب ولې؟
ځکه چې د دې ځای برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدی، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق مستنی او لایرونه ډېر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منی لاړه دې شي، بېرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بلی ګوتمۍ رالېږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. کوقي صاحب راته وښيي.
ګوتمۍ ګولې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نو موږ غوندې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپاش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقی صاحب بل دیک راواخلم.
د چا دی؟
د وخاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هېڅ درک نه معلومېږي، یوازې کله کله یې د ژېړې دریشۍ والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې باد او موټرونو بېرته په سړک شیندلې وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
والے
زکچے
ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهر ته ځي؟
ځکه غواړي چې په سمندرونو کې لامبو تجربه کړي.
ولې خلک له حکومت ناراضه دي؟
ځکه چې حکومت یې په راز نه پوهیږي.
ولې بریالیو کاندیدانو کړي وعدې عملي نه کړي؟
ځکه چې ګمان یې کاوه بیا به د خلکو هېرې شي.
ولې اوس څوک په خیانت نه شرمېږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي.
ولې هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي، دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو 3 کیلو ګاز واچوه.
خلوري چې یو خبره درته وکوم، چاته خو به وای نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډي باسم او دم او دعا کوم. په خوا په خار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم
ښه
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي
دا څه وایې وه کاکا
ریښتیا درته وایم ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه نور یې بیا ماته پرېږده له تا شکرانه هم نه اخلم که نه دغسې تعویز بل چاته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم
ښه ورته به وایم له همدې و سره به ټول کورونه خبر کړم
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي
ځه بې غمه اوسه یوازې ښځې نجونې خبروم د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي یوې ته هم رای بار نه راځي
وایم غم یې مه کوه داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو روی بارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي
خیر یوسې کاکا شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی مورې څه وایې ګاز دې راوړ
وو ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ یې هم باسي
چا ویل
همده ویل ما ته یې وویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم
ریښتیا
وو خو ویل چې پام دې نارینه خبر نه کړي
ریښتیا وایې نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي زړه مې پړق درته وچاودېده په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي
موري
ها
دغه سایل د مور نوم څه شی دی
د کوم سایل
ه د کوڅې په سر کې هغه دره منزله کور چې لري
څه یې کوې
هسې مې پوښتنه وکړه
لکه چې وریښمینه نومېږي
ښه یو دوه ډوډۍ خو راکه
ښه وه نجلۍ
څه وایې
د همدې کوڅې یې
و ولې
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی
چېرته دی
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی
نو ولې ډوډۍ پخوي
مه پسې ګرځه خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان درپسې لیونیان شي
هغوی خو اوس هم راپسې لیونیان دي په لاره ترې تېرېدی نه شم
چورت مه وهه ریښتیا درته وایم خو پام چې سړیان خبر نه شي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویسته
مه پسې ګرځه اسې خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته او هغه وړاندې انګر هم ځان تعویز نویس بولي خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي
او کوم تعویز ونه لګېده
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه په ضمانت یې درکوو
موره خبره شوې
نه په چی شي
لګاز پلورن کې ورا خوانان بای هم تعویز نویسته او دی خوا بایسکل ساز هم تعویز نویسته او لغه ورا خوا آینګر هم تعویزونه کوي
دا څه وایې ریښتیا وایم چې د کوم یوه تعویز به لګېږي په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تعویز اثر کړی وي که خدای وکړي چې د هغه آینګر تعویز اثر پرې وکړي
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغان پور نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادي زیاتینو کابل 14 یا 20 زیاتینو کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد زیاتینو 4
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوان لاس میں بند سڑا